روت پانو ته کتنه.
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی چې ورځپاڼو ته د کتنې د خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم لومړی به د ایران او بیا به د افغانستان ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو، په دې هیله چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زهب په خپل وار سره قدر منوریدو کوته سلامونه ونیکی هیلی وړاندې کوم. نن د ایران مطبوعاتو د بیلابیلو مسایلو تر څنګ په عمان کې د ایران او د امریکا ترمنځ مذاکرات ته کتنه کړې ده او په دې اړه یې مختلف راپورونه خپاره کړي دي. ځینې خبرداری ورکوي چې په امریکا باندې باور نسي کېدای او ځینې ورځپاڼې بیا د مذاکراتو د کامیابېدو او یا ناکامه کېدو په هکله قضاوت څخه ډډه کړې او یوازې د رسمي راپورونو او د چارواکو د ویناو خپرولو باندې بسنه کړې ده. د تهران چاپ جوان ورځپاڼې هم په دې هکله یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی: مشورت کوو څو دې نتیجې ته ورسیږو چې مذاکرات ته څرنګه دوام ورکړو. دا مطلب د عنوان ښودنه کوي چې د ورځپاڼې په باور لا تروسه یوازې د مذاکراتو د دوام په څرنګوالي بحث سوی او لا هم بنیادي مسایل مطرح سوي نه دي. جوان لیکي: ایران او امریکا د عمان په غیر مستقیمو مذاکراتو کې له اوو ساعتونو وروسته د خبرو اترو د دوام په ضرورت باندې هوکړه کړې. هغه خبرې اترې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ښه پایلې درلود او د هغې د تشریح لپاره یې د ګټور ټکی هم کارولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره له دې چې پرون ماښام ویلي دي چې نه غواړي د خبرو اترو په اړه په خوشبینانه ډول واله مخکې قضاوت وکړي، خو یې ویل چې که د خبرو اترو بهیر په همدې ډول دوام وموندي نو کیدای سي یوې موافقې ته ورسیږي، او زیاته کړې ده چې د خبرو اترو د دوام په اړه به په پلازمینو کې همغږي وسي. ورځپاڼې زیاته کړې ده: د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د 12 ورځنۍ جګړې او په روانه میاشت کې په ایران کې د ښاري جګړې او کودتا له امله د بې باورۍ په سیوري کې پرون په عمان کې ترسره سوې. د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ایران د مرکچي پلاو مشري کوله چې د هغه سره سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی، د بهرنیو چارو وزارت مایند اسماعیل بقایی، د بهرنیو چارو وزیر اقتصادي مرستیال حمید قمبری او یو شمیر نور ایرانی ډیپلوماتان ملګري وو. جوان لیکي چې په امریکایي لوري کې هم سټیو ویټکاف د منځني ختیځ استازی او جراد کوچنر د ټرمپ زوم د امریکایي ټیم غړي وو، چې البته د ځینو انځورونو خپرېدو په اړه له امریکایي ټیم سره د سینټ کام قومندان سمندري جنرال برت کوپر د ګډون خبر بحثونه راپورته کړل. البته ما هم په ټولنیزو رسنیو کې ځینې داسې راپورونه ولیدل چې ګواکې د ایران خارجه وزیر دغه امریکایي جنرال یې 40 دقیقې بهر ودرولی وو او ورته اجازه نه ورکوله چې د مذاکراتو ځای ته راسي، خو بالاخره د عمان د خارجه وزیر په منځګړیتوب یې ورته اجازه ورکړه چې خپل امریکایي ټیم سره یو ځای سي. جوان البته دې ټیک ته اشاره نه ده کړې، خو په همدې پورې بسنه کړې ده چې دغه حضور ځینې جنجالونه رامنځته کړي وه. ورځپاڼه په دوام کې لیکي: لږ تر لږه د دې راپور تر چمتو کېدو پورې امریکایي لوري په رسمي ډول د دې مذاکراتو د مثبت یا منفي والي په اړه کوم موقف نه دی څرګند کړی، خو سید عباس عراقچی د پرونیو مذاکراتو په پای کې ویلي چې خبرې اترې رغندوي او ښه فضا حاکمه وه او ښه پایلې یې درلوده، او وضاحت یې ورکړ چې زموږ تصور دا دی که نننی لیدلوری په راتلونکو غونډو کې هم دوام پیدا کړي نو کولای سو په راتلونکو غونډو کې یوې موافقې ته ورسیږو، خو د مذاکراتو دوام د امریکایانو د چلند له څرنګوالي سره تړاو لري.
رابو شو د ایران چاپ کیهان ورسپانې ته دغه ورسپانې هم د ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیم خبرو اترو ته کتنه کړې ده او په یو مطلب کې په امریکا باندې د باور د نه کولو پر ضرورت یې ټینګار کړی. د مطلب عنوان دی: په امریکا باندې باور نه شي کېدی، ګوته په ماشه جنگ ته باید تیار واوسو. کیهان لیکي: په عمان کې د خبرو میز د امریکا بیرته ستنېدل د فشار او ګواښ د ستراتیژۍ په ناکامۍ باندې یوه ناڅاپي اعتراف دی. داسې خبرې چې د ایران په شرطونو سره پیل شوي او بیا په واشنګټن د باور د نه کولو ضرورت را په یاده کړه. په داسې ډګر کې ډیپلوماسي یوازې هغه وخت معنی لري چې په ورته وخت کې ګوتې لا هم پر ماشه پاتې وي. ورسپانه زیاتوي چې له څو میاشتو رسندویي شور ماشوره، بې اساسه ګواښونو او د الوتکې وړونکو بیړیو نمایشې لشکرکشۍ وروسته بالاخره د واشنګټن د معنی د خیالونو دیوالونه ونړېدل. د ډونالډ ټرمپ حکومت چې فکر کاوه د هالیوډي ټیټ ادبیات او بې معنی آرنولدی چلونو په کارولو سره کولی شي د اسلامي ایران د ځواکمن نظام د ارادې په وړاندې خنډ جوړ کړي، د ایراني ولس د یووالي او د وسلوالو ځواکونو چمتووالی په وړاندې سر ټیټولو ته مجبوره شوه او د جنګ په ځای د خبرو لاره غوره کړه. کیهان لیکي: په هوایي ډګر کې د امریکا د مرکچي پلاو د تیارې ناسته سولې ته د ګروهنې له امله نه، بلکې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ د ماتې یوه انزوریز اعتراف نامه ده. امریکا د خپلې لوبې ټولې پاڼې سوزیدلې ویني او اوس په ډېرې عاجزۍ سره د ډیپلوماټیکو مرستو په لټه کې ده، تر څو وشي د منځګړیتوبونو په سیوري کې له پوځي ټکر څخه د عزتمندانه وتلو لاره پیدا کړي. ورسپانه لیکي: خو ولې هغه ټرمپ چې په تر پرونه پورې د برید خبره کوله او ایران ته یې سخت سخت شرطونه ایښودل، نن جارد کوشنر او ویټکاف یې د خبرو لپاره عمان ته استولی؟ ځواب باید د هغه په پله پسې ماتو کې ولټول شي. ټرمپ پر ژمنه کړې وه چې د اوکراین جګړه به په دریو ورځو کې ختمه کړي، په هغه کې ډوب شوی. د هغه تعرفې پر چین باندې پاتې دي. د یمن اتلان تسلیم نکړای شو او په وینزویلا کې تیل نه بلکې یوازې بوی ور په نصیب شو. کیهان زیاتوي: کله چې ټرمپ د ګڼ شمېر ګواښونو شور او د ایران په وړاندې د برید له ګواښونو وروسته ناڅاپه په یوې خندونکې پلمې سره شاتګ وکړ، دا معنا لري چې لاس یې تش دی. هغه چې د سی این این په اعتراف محبوبیت تر 40% لاندې راکښته شوی او د داخلي دوسیو په شمول د اپسټین قضیه تر فشار لاندې دی، یوې نمایشي لاسته راوړنې ته اړتیا درلوده تر څو له بشپړې بې عزتۍ څخه ځان وژغوري. امریکا لومړی شرط کړی و چې د مذاکراتو ځای باید د واشنګټن لخوا وټاکل شي، خو د ایران مقاومت دې ته اړ کړ چې واشنګټن په شرم سره د ایران ټول شرطونه ومني. دا په دې معنی ده چې اسلامي ایران خپل شرطونه په امریکا باندې وتپله. ورسپانه وړاندې دا پوښتنه مطرح کوي چې ولې په امریکا باندې باور نه شي کېدی او زیاتوي چې د اسلامي ایران په سیاسي نظام کې پر امریکا باور نه یوه محاسبوي تیروتنه او نه هم یوه ټوکه. د ایران اوسنی مذاکراتي ټیم په ترخو تجربو سره چې په عین حال کې زده کړه کړې سرچینه ده. مسقط ته ورغلی و موږ هیر نه کړو چې د 1440 هجري لمریز کال د جوزا په میاشت کې د غیر مستقیمو خبرو اترو په بهیر کې امریکا اسرائیل رژیم سره په ملتیا په داسې حال کې چې د ډیپلوماټیک بیرغ اوچت کړی و په ایران باندې حمله وکړه، چې د ایران د وسلوالو ځواکونو په سخت ځواب او د اوربند لپاره د هغوی په ذلیلانه غوښتنې سره پای ته ورسېده. دا هم د دوی پر سر باندې بله بدنامه نه شده. دشمن کله چې په ناکامي ډګر کې ناکام شو، د ایران په کوڅو کې د ککړو ډالرو او کرایه شویو مزدورانو په مرسته ګډوډي راوستله. د ډیرو شنونکو په وینا په ایران کې ورستۍ بلواوې په حقیقت کې د همهغه 12 ورځنۍ جنګ جګړې 14مه ورځ وه. دغو مسایلو ته په کتو سره د کوشنر او ویټکاف په وړاندې د موسکا کولو هر ډول خوشبیني له ساده لوحې پرته بل څه نه دي.
قدرمن اوریدونکو را به سود افغانستان مطبوعاتو ته د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې د مسیر ورځپاڼه راخلو. دغې ورځپاڼې په یو مطلب کې د امنیت شورا د غونډې په وړاندې د طالبان د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي د ملګرو ملتونو په ناسته کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. نوموړې زیاته کړې دغه اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دې ناسته کې شتون نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي او ځینې هېوادونه له همدې تشې څخه په ګټې اخیستنې د افغانستان د امنیت په اړه پروپاګند کوي او تشویشونه رامنځته کوي. مسیر لیکي چې د طالبان د حکومت ویان دغه راز ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر وړاندې نه کارول کیږي او دا په داسې حال کې ده چې د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د ځینو ګاونډیو هیوادونو استازو په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او شتون په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه.
د افغانستان د هشت صوب ورځپاڼې بیا په دغه هیواد کې د انټرنیټ په محدودیتونو او کمزورتیاو باندې نیوکه کړې ده او لیکلي دي یو شمیر افغان د مخابراتي خدمتونو له ټیټ کیفیت شکایت کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنېدو وروسته د مخابراتي خدمتونو په ځانګړي ډول د انټرنیټ کیفیت او اسانتیاو ته لاسرسی په بېساري ډول کم شوی دی. د دوی په وینا د خدمتونو ټیټ کیفیت او د اړیکو پرله پسې پرې کېدو د دوی په ورځني ژوند کاري چارو او اړیکو کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د اړیکو او انټرنیټ د لګښتونو په اخیستلو کې کافي روڼتیا نشته او وړاندې کوونکي خدمتونه له اعلان شویو بیو سره سمون نه لري.
قدرمنو اوریدونکو ورځپاڼې ته د کتنې د خبرونې وخت باندې ځکه پای ته رسیږي. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو
او تاسو په متعال خدای سپارو.